دیده میزبانی کند.
السلام علیکم. په دې یو سات خبری مجله کې مو زنوری اس نوری هر کله کوم. و په ورچ د ماشومان لپاره د ملګری ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیستم له لارې ژر تر ژره د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
که چیرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
لاش پیغام ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا په ډیرو سیمو کې تر اوسه لز دکړو به ورخی دي.
کله چې خونځي تدلو نو ډیر زیاتې هلې مدلو دي. ما وختل چې پراتلون کې کې یو ډاکټر جوړ شم.
د نورستان ځای اوسیدونکو وایي له اقتصادي ستونزو سره الله سو غریوان دي.
په د نورستان خلک راتلونکي ژمی کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی.
په یو راپور کې مو په کابل کې پر 420 ریز روختون دی ورستي برید دی ملکی تلفاتو موضوع ته کتنه کړې ده. خو لومړی استاسو پام راګرځو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ کړی چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. د بیلاروسی یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لوېدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د نوموتې پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان وکړ. روسیه په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو له لسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لورې په یوه اندازه ژمنۍ مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنۍ مرستې ورسوي. له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخم واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار معید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایي، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوان اتلان، اباسین سپیا او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګنده شي چې کومه لوبډله له کومې وې سره مخامخېږي. دا لوبې لس ورځې دوام کوي. د بیلاروسی و کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لوېدلې ده چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف دولس ان ای الوتکه د چهارشنبې په ورځ د ایرکوتسک په سیمه کې ولوېده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونتوانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروسو، دوه پکې روسانو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام لوب په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوب د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لګ ډیر توپیر ماته ورکړي چې نیمه پای لوب ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بل لوب د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلوورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغانستان له هند سره لوبه وکړه چې هند دا لوبه وګټله. نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 14 وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیروید اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي کله افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، خوونکو معاشونه نه دي اخیستل. له هغه مخکې هم د تیر حکومت په دوره کې ډیرو خوونکو شکایت کاوه چې له څو میاشتو رئیس ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. جزئیات د احمد شبر پر راپورټ کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان خوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوال ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپل مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ته تعلیمي برخې مشي جنیت فوګلار رویټرز ته پاستولې ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې د پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. یونیسف په داس وخت کې د ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې د ستونزو ژر تر ژره حل کړي. په خصوص کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکي فاطمه اساجی راډو ته وویل کله ماشونو غم ژرونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وترل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه ماشلي طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړ شي دي نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېره په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو بایس شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان چونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرې نشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې به معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړې او کمال او خرشي او خرڅ کړي دي نور څه نشته. زمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅي کی او وزن له خرچه وکي. نو په لحاظ کدي څه معاشر نه کی نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونه ته لنل شي. دغه خاص وجه دا ده چې چیرې دیړی وکي یو څه شي پیدا کی خپل بچول راوړي.
روسه تر دې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخې له بحران سره مخامخ شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپلو نورو مرستو بندیز لګولی دی. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډیر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤل وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یو ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي، څو دا ښوونځي پرانیسي.
په داسې حال کې چې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو رژیم یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته ادامه ورکړي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو خزینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یو لړۍ پیل کړې چې د منځنیو او لوړو زده کړو له حق محروم دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکې مروه سره خبرې کړې. دا مرکبه په ګډه واورو.
نمې مرواده د ولسم صنف زده کوونکې يم.
کله چې خونځي ته تللې څومره خوشاله وي او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې خونځي ته تللو نو ډېر زیاتې هیلې مو درلودې. هم د سیزمون کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وي. ما وختل چې پراتلونکي کې یو ډاکټر جوړ شم.
اوس چې لښپګم ټولګي پورته د خونځي دروازې د نجونو پر مخ تلل شوي، څومره خفای؟
ډیر زیات خفای او چې سم خونځي د انجینر پر مخ تړل شوی دی او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیری چلند دی. مونږ ډیر زیات نا امید کړو. زموږ خويندې، زموږ ټول خزینه قشر ټولې نا امید کړې دي. هم دې سره چې دوی مونږ ته اجازه نه راکوي او مونږ مکتب زموږ پر مخ تړل دي، ډیر زیات نا امید دي، ډیر زیات خفای او ستومانه یو. اوس چې خونځي باندې شوی د هیلې مات شوې دي، زرونه مات شوې دي. اوس چې تما او توقع نه لرو، ځکه چې ډېر زموږ امارت اسلامي موږ ډېر نا امید کړلو.
د خونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چې ګورو ډېر زیات خفه کیږي، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وايي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه تر سره کوي، سار چې مکتب ته موږ هغه چې د مکتب وخت کیږي، زموږ مکتب ته زموږ ډېر زیات خفه کیږي. خو سفینو سره خبرې کوو، ټلیفوني رابطه ورسره لرو، هغه هم زموږ په څیر نه نور خويند په څیر ډېر زیات خفه دي.
دغه ټولنه خزینه ډاکټرانو، خونکو او نورو خزینه کارکونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه خزینه ډاکټرې، خونکې او نور خزینه کارکونکو ته ډېره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې خزینه ډاکټره باید یو خزینه خور ته معنی وکړي. نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې خونکې، څومره چې خزینه خونکې یو خزینه زده کوونکې پوهول شي، د سیناریو نه شي پوهول، نو همداسې خونکې ته ضرورت دی. او نور خزینه کارکونکې، ځکه د خزینه حقوق چې د خزینه او د پاره خزینه چې څومره حق غوښتی شي هغه هم نارینه نه شي غوښتی. نو په دې خاطر خزینه کارکونکو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې خونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څه غواړئ؟
له طالب مشرانو څخه مو غوښتنه هم ده چې د خويندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خويندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خويندې هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که خونځي پرانستل شي، زمونږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زمونږ همدغه هیلې دي چې زمونږ پر وړاندې خونځي پرانستل شي او مونږ بیا لاړ شو او هماغسې د پخوا په څیر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه مونږ پخوا هم همدغه سي په حیا او پرده کې اسلامي شريعت او حجاب کې تلل مکتب، او اوس هم همدغه زموږ هیله ده چې زموږ په مخ کې زموږ مکتب خلاص شي.
د کونړ د یو لسم ټولګي زده کوونکې ام مروه و چې وای له طالب چارواکو غواړي چې ډیر ژر د نجونو زده کوونکو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او د غراز د لوړو زده کړو مؤسسو بیرته پرانیزي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو او ریډیو سهار ته بجې او 15 دقیقې شوې. په کابل کې ورځ مورز د سردار محمد داود خان پر 420 دریز پوزي روختون د بریټ اپ نتیجه کې ډیر مرګ ژوبله ملکی خلکو ته اوخته. د هغه بریټ چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش اخیستی دی، لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی په وروستیو کې داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی چې بیا هم اکثر مرګ ژوبله ملکی خلکو ته اوخته ده. مخې له دې چې طالبان هم وخت ورسیږي، په افغانستان کې د اکثر بریدونو قربانیان هم ملکی وګړي وو. په دې راپور کې مو د وروستي برید ملکی تلفاتو ته کتنه کړې ده.
د سردار محمد داود خان د څلور سابستریز روختون ډاکټر شبیر احمدی د سې شنبې ورځې په بریټ کې ټپي سوای دی. دا وایي کله چې غرمه مهال ل خپل همکار سره د غرمې ډوډۍ خوړلو لپاره ل روختون وتل، دغه روختون د وتلو دروازې ته نږدې زوروري چاودنې 200 متره ایسته وغورځول. د ښاغلی احمدی په خبره کله چې سترګې خلاصې کړې، هغه ځای کې ویني او لوګای و، او پر دوی د دې حملې د قربانیانو د غوښو ټوټې او وینې پرتې وي. د دې پخه په دې پیخه کې زوبلسوي او وستر درملنې لاندې دی.
تقریبا نیوی بجی به تیری وی چې ما او همکار می غختل بهر وزو. لومړی دروازې 2 متره لری شي وو چې ناڅاپه چاودنه وشوه، او زه او همکار می شاته غورځولو. کله می چې سترګې خلاصې کړې، ټول ځایونو کې ویني او لوګي ښکارېدل، او زه هم ګنګ شوم.
د فرانسې خبری آژانس د راپور لمخې د کابل د سردار محمد داود خان 420 زروختون د سې شنبې ورځې په حمله کې 19 کسان وزل سوي او نږدې 50 نور ټپیان سوي دي. ډیری قربانیان د ناروغانو، پایوازان، د سړک د غاړې ټوکو پلورونکو او د دغه روختون لمخې تیریدونکو کسان دي. د دغه پیښې یو بل عیني شاهد نور محمد ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
د ناروغانو پیوازان هم و، ځینې کسان د 420 روغتون په لور ورتلل، ځینې کسان صحت طفل روغتون خوا ته تلل. د ډیرو خلکو مړي په ځمکه پراته وو، ځینې کسان له وینو ډک او ځینې هم د تیښتې په حال کې وو.
د افغانانو غوښتنه د طالبانو له حکومت ته دا ده چې لږ تر لږه د دوی د ځان او ژوند امنیت خوندي کړي. حسیب الله چې د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي محصل دی او تیر یو کال مخکې پر دغه پوهنتون حمله کې ټپي سوی و او تر اوسه د ګرځېدو نه دی، وایي په شلو کلونو کې بېلابېلو حملو له دوی قربانۍ اخیستي او اوسنی حکومت باید د ټولنې د هر قشر لپاره امنیت ټینګ کړي چې د خلکو باور تر لاسه کړي.
اوسنی نظام ته هم دا پکار دی چې د خلکو د امنیت تامینولو لپاره لومړی باید د دوی رضایت او د دوی حمایت وکړي، د دوی حمایت او د دوی رضایت لاسته راوړی شي چې د خلکو ضرورتو ته رسیدګي وکړي، خلکو لپاره با کیفیت عامه خدمات وړاندې کړي او داسې نور، تر څو یو ارتباطي پل د خلکو او د حکومت ترمنځ ایجاد شي او خلکو ته پلی شي د یادو حملو په مخنیوي کې حکومت سره مرسته وکړي.
له حمله څو ساعت وروسته د اعماق خبری آژانس انګلیسي پاڼې چې د داعش وسلواله جالي فعالیتونه خبروي، د داعش ډلې لوري د دغه حمله د پړې منلو خبر خپور کړ. طالبانو ویلي چې د شپږو هغو بریدګرو لړل چې پر دغه روختونی حمله کړې، څلور کسان وزني او دوه نور ځوندي نیولې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل دا ډله خپل موخې ته ونه رسیده او د دوی وسلوالو د 15 دقیقو په ترڅ کې وکولای سول چې حمله د فکری
در هیڅ نقطه کشور انها یک هدف نظامی را نه تانسته کې مورد هدف قرار بتن. ای خودش یک پیام دیګری است کې باید بدانیم کې انها کوم تهدید و کوم چالش نیست، ولی یک مزاحمت هست، یک اقدام هست کې مردم ملکی ما را متضرر می سازند، ولی ما هم تصمیم ها و پلان های را زیر دست داریم کې تمام مخفیگاه ها و لانهایی کې در بین جاهایی که آنها مخفی شدند و لانه ها را ساختند به تدریج کشف میشند، خونسا میشند، از بین برده میشند.
دې حمله پراخ نړیوال خبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې په دغه ستر پوځي روختون حمله غندي او زیاته کړې ده چې دا ډول حمله له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اسد میاستې په څلورلسمه او د اګست میلادي میاستې په پنځلسمه نیټه د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر ځینو جماعتونو او نورو ملکي ځایونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش ډلې خراسان څانګه له طالبانو سره په فکري اختلافات لري او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا توام ځل دی چې د طالبانو پر وسلوالو د دغې ډلې له لوري حملې ترسره کیږي. لدې حمله وی د اگست په شپږمه نیټه د کابل هوایي ډګر دروازې مخې ته حمله و چې د راپورونو مخې په دغه پیښه کې د دیار لاس امریکایي ځواکونو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 نیټه په کندوز ولایت کې د شیعاګانو پر یو جماعت حمله وسوه او لدې حمله وونه وروسته د اکتوبر په 15 نیټه د کندهار ولایت د شیعاګانو پر یو جماعت هم ورته برید وسو چې د دواړو حملو داعش وسلوالی ډلې منلې دي. لدې مخکې هم د تیر حکومت پر مهال د داعش ډلې د خراسان څنګه لوري په افغانستان کې په ځنګړې توګه په کابل ښار کې خونړۍ حمله ترسره شوې وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان اوسیدونکو وای کمرستي ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نورخونو لوړوالي له عمل لګنو ستونزو سره مخامخ شي. البته د ایوازي نورستان نه دی بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خلک له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. نور به په دې راپور کې وورو.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناستې وای. په خوای د کورنۍ غړي کمو په لګز مکاو حاصلاتو ژوند تیرید. په خبرې چې اوسی د کورنۍ غړي زیات شوی او د زمکي حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوی چې اخستلې د غریبو خلکو له واسه وتلې دي.
دلته زمګم کم ده نورستان کې د سیاوایر نشته چې خلک ورنس منشي او هغه نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغه خریدافار دي چې نورستان ولایت خلکو د پاره دبليو ایف پی لوخانه کومو وخت ورډ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور چې کومګي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدی سیم یو تن ځوان صاحبداد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پوخانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستي وکړي.
نورستان خلک چې دی حاصلات هم دومره نه لري، زمکه هم دومره نشته، نفوس یې اوس زیات شوی دی، خوانی مالداری هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لک سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسسات نه زمونږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه ناڅه ستونزې پرې حل کېدي. خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخني پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت لامل لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سکار ورته د خیریه ټولونو یا نړیوالو موسسو
مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوی نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغو ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډېره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
او وسم د شل ورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو میدان د نړیوال جام تیر تل هن افغان لوبډلې ته تیر شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماته ورکړه. د دې ماته سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیله شته، خو د تیر شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندې شوه. نوربل احمد شیبر وورو.
محمد نبی وینینګ د ټاس.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عرب امارات په پلازمینه ابو ظبي کې پچا وګټل او د لومړي بیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیز لوبه وکړه. د هند د پیل دوه لوبغاړو 140 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوسېده او نږدې دوه وره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لوري بورډ شو. هند په ټاکلو شلو ورونو کې 210 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا هدف آسان نه و. په هر اوور کې تر لاسو ډېرې منډې پکار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوسېدل. بیا وروسته آل راونډران شو وځلېدل. کریم جنت 240 نه وسوسېدلی پاتې شو او محمد نبی په 15 منډو وسوسېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوسېدل. دا لوب هند د شپش په تمندو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسول او ویاند فرید هوتک ازادي رډو ته ویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له څستونځو سره مخامخ کړي و.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر اوسه په نړیوال جام کې څلور لوبي تر سره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپل سیالانو ته سترې ماتې ورکړې او همدارز په دوو لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل 15 لوبه د روانه میاشتې په 8 له نیوزیلند سره تر سره کړي چې دغه لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چیرته افغانستان خپل بل لوبه د نیوزیلند له پیاوړې لوبډلې وګټله نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چیرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه نو له دې جام څخه به ووزي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاته د بستر کې یو چاودنه سره ده. دا مسلمانان چې په چاته سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی به جنت وی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكي ارزاب لي دعوه بيغام د مسلماني و د زوسي پر تور باندې باندې نشروي چې د خنجران هم پوسي او مسلمانان هم په زوسي باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه فنان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ دي. یو مسلمان څوک مرته دوزخ و دي په شراو باندې شي دان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلی نګولدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مزمن دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه راخلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هماغه سوداګانې ګرانده وان یاره د څه لږ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ پخ نه دس پخ نه دا دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په ساران یا دوکانداران په همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که بدی منج تصمیم وشو هېڅ کله هم د افغانستان خلک مشکلات سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو پیغامونه و چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوې خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مې هېروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې پام وکړي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي استونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د خبرو د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخارو پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د وسلو لپاره داسې هڅې وکړي چې د افغانانو ترمنځ جګړې باعث کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړ مورز هم په الوتکه کې 3 وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان لارې پاکستان ته د تجارتي لارې او تک پایل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوختل او له پولیس سره د تجارتونو مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار موید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش او قابان برخه اخلي. د بلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیویدل چې وکسب کې وژل شوی او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی دا خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو خبره راسمه د خبرونه په پایل کې به تاسو وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه خوشاله اوسی. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې پیوونه خته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنگي یا بندي شي نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندې دي. حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوه خونه لري یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي وای غواړي او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کړي کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپور شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولای چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کېدلی شي او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نه فیکي
ک دې مسلې ته راشل دې اړخو وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت دین لا اړخ څه دی او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي آیا په افغانستان کې دې مسلې ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخله د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سنری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سمندي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق سره د حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه راغلی بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ور تیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدای شي که کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولید وجنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چي لري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې دا ونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیغم، بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولای شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابل غوندو کې او حتی د ځوانانو د غوندو د ناستو برخه وسی باید د بشري حقوقو خاص کر د انساني کرامت حق او په ټولنه کې دغه په لامل غلارو کول شو دا عام کو.
که چیرې د انسان کرامت سپکاوی کیږي هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت کچیر سپکاوی کیږي انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
دفاع به څه ډول وي انسان؟
لکه مخکې مې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د ده اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي. او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، د هغې لپاره په خاصو لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی شي څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درین.
نور هغه سیاست مداران چې مشه فنان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید وي اتدا فرصت ورته کړی.
تاو د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدل دا دی و بل ځوان سره واده کړو. او کله چې د واده شپه و ځوان و کتل چې د کلی ځوانان نشته. تنه وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي؟ سپین ګور ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
د بی بی مهرو د سیمه پاکله خلق څوی
بی مهرو سده یو خم انتقاده او خلک خو با اتفاق نو بو وضعیت د شان نامی خدا په خدا راجا کیدی.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات باندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او خوندۍ پاړه خامخا اوریدلې وي. بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکه پیغله وه چې تل به په کلیواله جامه کې خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه. نوموړې دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی، د غونوې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و، او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګرو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېد. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل، بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیات چورتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوی. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ، او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1900 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه. او دا و عزیز چې خاوند یې پاکو شهیدانو پیس یادیږي، او خلکو سم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه، څه یې کول؟ څومره تحصیل یې وه؟ څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډیر ژوندی شعور درلود. تاسو وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملال هم د همدې وخته، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعال و په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و، او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و، او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل دی د سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډۍ هم ده، بیمارو غونډۍ هلته هدیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، پرځن پلازګانې پکې جوړې شوي دي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو څخه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو پرځن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا د اصلي کابلیانو سیمه ده. اوس ډیر قابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیښو له امله ډیر کوچ کړی دی، ډیر تللی دی خارجي هیوادونو ته، یعنی بهر ته تللی دی، او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی قابلیان دی هغه به نه وي، ډیر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تېره شوې ده دا د کابل بین المللي ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر کته دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخليږي، نو یو اساسي لاره ده دغه مقصد ډېر عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي، او دا سیمه باید ښه ښکلې جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بیبي مهرو پاک لاوري نو هیله دا وي چې بیبي مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي معاصل احمد ګل خبرې اورو.
د بیبي مهرو پختوی دغه څه قصه مې اوریدلې دي، ډېرې یو با غیرته با شامته ښځه وه، نو همیش سندسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی ا دی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دغه دوی قصې کوي، نو یعنی غیرت شامت صاحب د جنگ اند هر چی کې دوم را مخ کې وڅنو هیڅ ویل پخته نه مګا ډیر می خوښی دي وخت چې لاړ ما بیا متر وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده بیا مال ته درې دلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې دغه په څنګه زم ولاره
د مکتب په دوره کې ممدغه نه نو مریدل چې بی بی مهرو بیبی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا او ډیره ویاړل دی او تکړه ښځه وه، ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی ده، یعنی ډیر لوی خدمت یې کړی ده. بیبی مهرو چې نوم یادیږي دا په کتاب کې په بلځي کې نوم اورو ډیر پی ویاړ کوي چې افغانه ښځه ده، داسې یو خدمت نه کړی دی. دا توان خو هر چا کې شته، دا وړتیا هر څوک لري، هر ښځه لري، ښځه د نارینه او ناکام ده، نارینه او د ښځې ناکام دي، خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای شي. هر څوک توان لري دلته سي بي مهرو په شان سي د ملالې په شان سي.
زمونوم اید محمد تخلص می بی غرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزای ولسوالې د جبارخیل کلی وسیدونکو يم. زه شاعر يم هم د تاریخ استاد. زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړم، هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکې.
د بیبی مهرو د غونډې پر سر د بیبی مهرو او عزیز قبر دی، خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یاد سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بیبی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بیمارو صدا یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چکډ وکړه راغلو دلته په بیمارو کې، اوس هم کور کرایه ده. له بیمارو لا تروسه نه وتلي، موږ لا تروسه له بیمارو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وي، ولې دوی غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو انقل د کابل او وضعیت دغه لپاره خو خپلوان مو دغه ته زیات ول، د مو خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغه ته پراته ول، دغه خپل بازو لپاره مونږ دغه ته راغلو.
د بازار پاک لريته وای، مثلا یو چرته څوک وسیګ نان وای ضرورتي، دوکان ضرورتي، مارکیټ ضرورتي، دا شی درته نږدې دي.
هر شی مونږ ته مجهز دي، نان بایان، مسجد، مکتب، دوکانونه، بازار ټول ته نږدې دي. غونډی ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دی خوښیږي هلته څه ګوري؟
دیدن د خلکو، بعضې ساتیري لپاره. په کابل کې نور ځایونه نشته، موږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغه هلته کینو ساتیري کوو، بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاري.
ا ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
سپاس بلشی چستا پمینا کی بدلشی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑگے میں سم 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 زنگل کے ورکی دل واڑی سرگے میں سم 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 مینی دل واڑی سرگے میں سم 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 مینی دل
سترگه مستانا خمخلی سامینا